نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. ننبا إن شاء الله منغا سورة النور دا اوام سلوختم آيات نواخلا دا سلور پنزستم آيات پوري وايو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نن چې مونږ کوم آیاتونه وایو نو هغه د منافقین په باره کې دي. انشاءالله زه به تاسو ته د هغه منافقینو په باره کې ووایم چې د هغوی څنګه خویونه او عادتونه وو، د هغوی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره څنګه معامله وه او هغوی به څه کول. لیکن ورسره به مونږ خپل ځان ته هم ګورو او خپلو عملونو ته، ځکه چې په دوی کې کوم خویونه او صفتونه وو نو داسې ښکاري چې که مونږ خپل ځان ته وګورو نو داسې ښکاري لکه مونږ چې هم د هغوی په شان یو. په مونږ کې د منافقینو په شان خویونه دي، نو بیا د هغې نه پس مونږ له څه کول پکار دي؟ که د منافق نښې په مونږ کې وي او یا دا بیماری په مونږ کې وي، نو بیا مونږ ته د هغې د لرې کولو ضرورت دی. اوس منافقین څنګه وو؟ هسې نه چې مونږ ته پته نه وي او مونږ د هغوی په شان کارونه کوو او مونږ ته پته هم نه وي. ویقولون آمنا بالله وبالرسول، او دوی وایي، څوک وایي؟ منافق وایي. که دا د دې ورځو منافق وي او که د هغه ورځو منافق وي. یوه خبره یاد وساتئ چې منافق صرف د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې نه و، ځکه چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په تربیت کې که څوک منافق و، نوسته خو بیا په خلکو کې ډیر منافقت راتلی شي. کو په هغه وخت کې کېدی شي او منافق، نو داسې څنګه کېدی شي چې نن دی نه وي؟ نو نن هم دی. نو هغوی وایي آمنا بالله وبالرسول، چې مونږ ایمان راوړو په الله باندې او د هغو په رسول باندې. نو اوس دا د هغوی زبانی دعوه ده، یعنی د هغوی د خولې خبره ده چې مونږ په الله او د هغو په رسول باندې ایمان راوړو. د ایمان راوړلو ناره هغوی ډېره په زوره لګوي و اطعنا، او مونږ اطاعت وکړو. نو د هغوی څه دعوه ده؟ چې په مونږ کې ایمان هم دی او مونږ اطاعت هم کوو، یعنی مونږ د الله او رسول حکم هم منو. بیا راغی ثم، او د ثم څه معنا ده؟ په دې کې لږ وخت لګي، لکه مونږ چې وایو بیا. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، طول دا سینه کوي لیکن ځینې په هغوی کې مخ واړوي، او دغه منافق دي. هغوی څه کوي؟ يتولى، مخ واړوي د دې نه پس، د خپل ایمان د دعوې نه پس چې ها ما په الله ایمان راوړو، ها ما د الله په رسول ایمان راوړو، ها زه حکم منم اطاعت کوم. د دې نه پس که چې کوم پاخو ایمان والوي، هغوی خو په خپله وعده باندې کلک ولاړ وي، لیکن یو فریق، یو ټولګی چې د منافقینو وي، هغوی مخ واړوي. کوم وخت هغوی مخ اړوي او د سونه مخ اړوي؟ د اطاعت نه، یعنی د حکم منلو نه. بیا هغوی ته خپلې مجبورۍ رایادې شي، هغوی ته بیا بهانې رایادې شي، یعنی هغوی ته چې کله ویلی شي چې دا کار وکړئ، نو هغوی وایي چې نه نه، داسې نشي کېدی. بیا هغوی ته خپل کاروبار یا خپل کور والا رایاد شي، کله ورته بچي، کله سو او کله سو. لیکن چې کله د الله تعالی په حکمونو باندې عمل کول وي، نو دوی مخ وګرځوي. وما اولئک بالمؤمنین، الله تعالی د هغوی په باره کې یو فیصله واوروله چې دوی ایمان راوړو والا نه دي، حالانکه دوی وایي چې مونږ ایمان والی یو. والله تعالی فرمایي چې نه، دوی ایمان والا نه دي. په سورة البقره کې هم راغلی وو ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، په خلکو کې ځینې داسې دي چې هغوی وایي چې مونږ ایمان راوړو په الله باندې او په ورځ د اخیرت، او الله تعالی فرمایي چې هغوی ایمان راوړونکي نه دي. دوی کلمه خو ویلي ده، خپل ځان ته مسلمانان وایي او د مسلمانانو سره د مونځ دپاره په صفونو کې هم ودرېږي، او دوی ښکاري هم چې دا مسلمانان دي، ځکه چې د دوی نومونه هم د مسلمانانو دي. دوی کلمه هم ویلي ده، دوی زموږ په مجلسونو کې هم کینی. نو هغه څه شی دی چې دوی د ایمان د دایرې نه لرې کوي؟ الله تعالی ولې وفرمایل چې دوی مؤمنان نه دي؟ ځکه چې هغوی کومې خبرې په خوله باندې کوي د هغوی عمل د هغې مطابق نه وي، او ایمان چې وي که نه دا صرف د خولې د کولو خبره نه وي، بلکې په ایمان کې درې سیزونه راځي. دا ولیکئ، په دې کې درې سیزونه راځي. اولنی سیز تصدیق بالقلب، چې کله ستاسو زړه دا خبره وکړه چې ها دا صحیح ده، ما ایمان راوړو په الله باندې، داسې نه ده چې پته نشته چې الله شته که نه، پته نشته چې د قیامت ورځ به راځي او که نه، څو پته لګي چې دا کتاب صحیح هم دی او که دا چا لیکلی دی. چې کله په زړه کې داسې خبرې راځي نو داسې ایمان بیا صحیح نه دی. تصدیق بالقلب، چې زړه ومني چې ها دغه خبره ده، دا صحیح ده، دا حق ده. دویم سیز دی اقرار باللسان، یعنی په ژبه باندې اقرار کول چې ها اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، دا ټیک ده. دریم سیز دی عمل بالجوارح، جوارح چې وي ستاسو د جسم حصے، د هغې په ذریعه باندې چې عمل وشي، یعنی بنده په خپل ژوند کې عمل وکړي. ګوره، ایمان هغه وخت پوره کیږي چې کله دا درې شرطونه پوره شي. داسې نه شي کېدی چې په ژبه باندې بنده دعوه کوي او په عمل کې هیڅ هم نه وي. په عمل کې مو نښکاري، عمل مو د بل په شان وي، چېرته ستاسو په ژوند کې د ایمان هیڅ نښې نښکاري او تاسو وایې چې نه ډېر اکسټریمس نه دي جوړېدل په کار، نو په دې کې د اکسټریمس څه خبره ده چې تاسو ته اسلام څه وایي چې دا کوه، او تاسو په خوله باندې وایې چې ما په الله او د هغو په رسول باندې ایمان راوړی دی، نو بیا ستاسو ایمان په څه خبره شو چې تاسو د هغو په خبره باندې عمل نه کوئ او تاسو د رسول خبره نه منئ؟ نو بیا مو ایمان په څه سیز دی؟ هغې ته مونږ وایو چې دا اکسټریمیزم دی، یعنی که مونږ عمل کوو نو مونږ اکسټریمیز شو. نو ستاسو څه خیال دی چې د عمل نه بغیر ایمان مکمل دی؟ نه، اقرار باللسان پوره نه دی. که اوس زه چرته فارم ډکوم او د مذهب په خانه کې اسلام ولیکم، نو د هغې مطلب دا نه وي چې زه مسلمانه شم. څوک کېدی هم شي او څوک کېدی هم نه شي، لیکن د چا په وینا څوک ایمان واله نه وي. دا خبره یاد وساتئ. او منافقین په دې خبره باندې هغه وخت نه پوهېدل. د هغوی دا خیال و چې د خولې په وینا باندې به مونږ ایمان واله شو چې ها ها مونږ هم مسلمانان یو، په مونږ کې هم ایمان دی. نو ستاسو څه خیال دی چې صرف په خوله باندې ویل پوره دي؟ زموږ د پاره ضرورت دی د عمل کولو، یعنی په عمل کولو سره دا خبره ثابته کړئ، ځکه چې عمل د دې خبرې ثبوت دی چې تاسو په خوله باندې وایئ. یو مثال به واخلو چې تاسو چاته خوږه ملګري وایئ او هغه هم دا دعوه کوي چې زه ستا ډېره ښه ملګری یم، نو په خوله باندې دعوه کول پوره وي او که نه؟ چې کله په تاسو باندې څه مشکلات راشي او هغه ستاسو سره مدد وکړي او دا خبره ثابته کړي چې واقعي زه د دې ملګری یم، نو تاسو خو چاته ښه ملګري تر هغې پورې نه شئ ویلی چې کله هغه ستاسو سره د غم په وخت کې، د مشکلاتو په وخت کې په کار رانه شي. نو هسې په خوله باندې خبرې کول پوره نه وي. چې کله دواړه خبرې یو ځای شي، یعنی بنده په خوله باندې وایي اقرار باللسان وکړي او ورسره تصدیق بالقلب وي، نو بیا خبره مکمله شي. مونږ په خوله هم وایو او په زړه کې هم منو. او منافقینو خو به هم په خوله دعوه کوله چې مونږ مسلمانان یو، او ورسره به یې په جوماتونو کې منځونه هم کول. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلسونو کې به کیناستل، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوا کې وو، د هغو سره نږدې وو. څومره غټه د سعادت او د خوشنصیبۍ خبره وه، او د هغې باوجود الله تعالی فرمایي وما اولئک بالمؤمنین. دا ډېره د یری خبره ده چې مونږ په دې باندې هسې تیر شو او دا وایي چې هغه خو منافقین وو. الله تعالی فرمایي چې ګورئ، چې کله څوک تصدیق نه کوي د عمل سره، او د عمل سره تصدیق څنګه وي؟ چې کله خلک خپل سر ښکته کړي او خپل ځان الله تعالی طرف ته وقف کړي. چې کله داسې نه کوي، یعنی د اطاعت ضرورت دی د فرمانبرداري. کو فرمانبرداري نه وي نو بیا هیڅم نشته، بیا ایمان نشته. کو نن څوک ډېر اسلام اپریشیټ کړي او ډېرو خلکو کړی هم دی، ګاندي هم ویلي وو او ډېر شاعران دي، هغوی ډېرې ښې خبرې کوي د اسلام په باره کې چې دا ډېر ښه مذهب دی، په دې کې ډېرې ښې خبرې دي، لیکن په خپله یې نه قبلوي نو هغه مؤمن نه وي. د ابو طالب یو شعر و، د هغې ترجمه ده چې زه په دې خبره پوه یم چې دا دین محمد د دنیا د ټولو دینونو نه بهتر دی، ښه دی او صحیح دین دی، لیکن هغو اقرار نه و کړی. په اولنی سټیج باندې پریښودو نو هغه بیا دریم سټیج پورې ونه رسېدو. تر څو پورې بنده ځان د دې دین مطابق نه وي بدل کړی نو هغه مؤمن نه دی. کو هغه په خوله باندې ډېر څه وایي، کو ډېر لګیا وي، کو ډېرې دعوې وکړي، هغه مؤمن نه دی. د ایمان سرټیفیکیټ به هغه چا ته ملاویږي چې په چا کې دا درې خبرې وي. او یاد ساتئ په قرآن کریم کې سو راځي آمنو وعملوا الصالحات، د ایمان خبره راځي د اسلام نه، چې چا صرف اشهد ان لا اله الا الله والا کلمه وینو هغه به جنت ته ځي. د دې دپاره د ایمان ضرورت دی، د ایمان نه بغیر نشي تلی. کلمه ویل اسلام راوړل آسان دي، لیکن ضروري نه ده چې څوک اسلام راوړي نو هغه د ایمان والا هم وي. د ایمان دپاره د هر څه ضرورت وي. اوس کیدی شي چې یو بنده هسې په دروغه باندې کلمه وایي، کیدی شي چې هغه کلمه ویلي وي او داغو په زړه کې ایمان نه وي. ایمان راوړل ضروری دي. ایمان او اسلام دوه جدا سیزونه دي او په دې کې درې نمونه خلق دي. یو هغه دي چې هغوی هر څه مني، دویم هغه دي چې هغوی هیڅ هم نه مني، او دریم هغه دي چې هغوی څه مني او څه نه مني. ټیک ده؟ اوس چې څوک څه مني او څه نه مني، د خپلې مرضۍ سیزونه مني او که مرضي نه وي هغه نه مني، نو هغوی هم نه دي ایمان والا. هغوی ته به هم د ایمان والو سرټیفیکیټ نه ملاویږي. ایمان دا دی چې هر څه ومنه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې ټول امت به جنت ته ځي سوای د هغوی نه چې هغوی انکار وکړو. نو صحابه کرام رضی الله عنهم تپوس وکړو چې هغه انکار والا څوک دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې څوک زما اطاعت کوي نو هغه به جنت ته ځي، او چې څوک زما نافرمانی کوي نو هغه به جهنم ته ځي. نو ایمان په الله او په رسول، په دې کې دا هم ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم هم اطاعت شي، او چې کوم خلق په حدیث یقین نه ساتي چې دا خو وروسته لیکلي شوي دي، مونږ خدا نه منو، نو هغوی به بیا چرته ځي؟ دا هغوی څه انجام دی؟ د دې مطلب دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت به کیږي، الله تعالی به ایمان وي، او په رسول صلی الله علیه وسلم به هم ایمان وي او اطاعت به کوي. د الله کلام به اوري، د رسول خبره به اوري، هغه به مني. دا جدا خبره ده چې بنده وایي چې زه منم خو زما په عمل کې کمی دی، زما نه غلطیانې کیږي، هغه جدا خبره ده. لیکن دا ویل چې زه نه منم دا صحیح نه ده. دا بیا انسان د اسلام د دایرې نه اوباسي، په کفر کې داخلوي. که څوک وایي چې موږ د الله خبره نه منو، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، چې کله هغوی الله او رسول طرف ته راوبللی شي چې هغه فیصله وکړي د دوی په منځ کې، نو یو فریق په هغوی کې اعراض وکړي، مخ اړوي، یعنی جسماني طور مخ اړول او مخ کې تولو راځي، نو د هغې مطلب وي د زړونه نه منل. ټیک ده؟ چې کله هغوی ته وویلی شي چې راشئ چې الله او د هغو رسول ستاسو په منځ کې فیصله وکړي. په کومو سیزنو کې؟ چونکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوندی نه دی، نو بیا چې د دین په معامله کې فیصله کول وي، په هغه زمانه کې به هر قسمه فیصلې وي. مثلا چې کله به د دوو کسانو په منځ کې د ځمکې او یا جایداد فیصله وه، کو په هر کار کې به جګړه وه، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د هغوی فیصلې کولې. اوس په دې خبره ځان لږ پوه کړئ چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی نو هغه وخت عدالت نه و. اوس چې به کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم معاهدې کولې، او چونکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینې حاکم و، یعنی د حکومت مشر و، ظاهره ده چې د مسلمانانو څومره فیصلې وې کنه. نو هغه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراوړې شوې چې تاسو دا فیصله وکړی او د یهودیانو سره اختیار وکړو تاسو خپلې فیصلې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې کوي او کو په خپل سردارانو کوي. نو چې منافقین وو نو هغوی به څه کول؟ د هغوی متعلق دلته فرمایلی شوی دی چې کله به هغوی د الله تعالی او د هغو رسول طرف ته راوبللی شو اوس ظاهره ده چې څوک مسلمان دی نو هغو له بیا فیصله چا طرف ته وړل پکار دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته. که نه لیکن هغوی به څه کول چې کله به هغوی ته د خپلې فائدې خبره ښکارېده چې که موږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته لاړو نو موږ به په فایده کې شو، موږ په حق یو، نو په هغو پسې به لاړ شو ځکه چې موږ ته به فایده ورسي. نو بیا خو به په منډه لاړل. دې پر راروان آیت کې ذکر دی او چې هغوی ته به ښکارېده چې موږ په حق باندې نه یو او که موږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم له لاړو نو هغه به زموږ خلاف فیصله ورکړي. نو بیا به هغوی په یهودیانو پسې فیصلې کولو لتلو. یو ځل یو واقعه هم شوې وه. خبره داسې وه چې د یو منافق د یهودي سره په څه خبره باندې جګړه وشوه. نو یهودي وی چې راځه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له فیصلې کولو دپاره لاړ شو. نو هغو وی چې نه، هغه خو په موږ باندې ظلم کوي، هغو له نه ځو، ستاسو سردار کعب بن اشرف له ځو چې هغه فیصله وکړي. د ځمکې سو جګړه وه. نو په هغې باندې ویلی شو چې دا څنګه کیدی شي چې په یو بنده کې د ایمان وي او هغه دا وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې زما فیصله نه کوي، دا څنګه کیدی شي؟ دا خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژوند کې ټیک ده. اوس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس دي، اوس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس هم مونږ په ځینو خبرو کې اختلاف راتلی شي، د دین په معامله کې چې دا کار کول دي او دا نه دي کول. نو بیا مونږ له فیصله چرته وړل پکار دي؟ وایي چې زمونږ امام دا وایي، د هغوی امام دا ویلی دي، زمونږ مولایي صاحب دا وایي، زمونږ مشران دا وایي، نو مونږ به د دوی خبره منو او که د قرآن حدیث خبره به منو. مونږ خلک وایو چې مونږ سنی یو، مونږ په سنت یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاره باندې یو. تپوس د ځان نه هم کوي چې تاسو څومره په سنتو باندې ځئ، د ټولو نه زیات بدعتونه په مونږ کې دي. نو بیا دا تپوس ضرور وکړئ چې واقع دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه وه؟ نه، دا خو مونږ د هغو یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په محبت کې کوو. په محبت کې کوئ خو بدعتونه خو وي دغه شان. نو ولې عیسایان د عیسی علیه السلام پوجه د نفرت په وجه کوي؟ هغوی د ډیر محبت په وجه هغه د الله تعالی زوی جوړ کړی دی. نو چې کله د یوې خبرې فیصله کول وي نو بیا داسې مه وایئ چې په زموږ مولایي صاحب دا وایي، فلانی سکالر دا وایي، چې په الله او رسول پسې راشئ. ستاسو سره قرآن هم دی او حدیث هم دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت موجود دی، هر سوشته. نو د هغې په مقابله کې تاسو د خپلو امامانو خبره راولئ. که صحیح حدیث مخې له راشي نو بیا هم وایئ چې نه، لیکن زموږ امام دا وایي. نه، مونږ خو همیشه دا خبره اورېدلې ده. دومره په تاسو باندې د هغوی خبره ګرانه ده، د الله او رسول د خبرې په مقابله کې. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چرته هغه کار نه وي کړی، خو بیا هم خلک وایي چې نه، مونږ خو به دا کار کوو ځکه چې زموږ مشرانو خو دا خبره همیشه داسې کړې ده. دا دي زموږ د جګړو فیصلې. نو تاسو د خپلو جګړو فیصلې الله او د هغو رسول طرف ته وړئ. خبره دا ده په دې کې د الله او رسول چې د شریعت سلوز دي، قانون دی، نو هغه بالکل کلیر دی، صفا دی. چې زمونږ کله یو فیصله راشي نو بیا مونږ د الله او رسول په شریعت باندې د هغې فیصله کوو چې الله او د هغو رسول د هغې متعلق څه فرمایلی دي، او که مونږ د دې ځای په عدالتونو د هغې فیصله کوو ځکه چې زمونږ په هغې کې فایده ده. دا دویم آیت ورسره هم وایو چې په دې خبره باندې پوه شو. و ان یکن لهم الحق یأتوا الیه مذعنین. او چې کله وي د دوی حق، یعنی چې کله څه خبره د دوی په حق کې وي، مطلب د دوی په کې فایده وي، یأتوا الیه مذعنین، یا دوی اطاعت کوي، راضی، خبره مني. وایي چې مونږ به خپله فیصله په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې کوو ځکه چې هغوی ته پته وي په فیصله کولو کې زموږ فایده ده، ځکه چې مونږ په حق یو. او چې کله حق نه کیږي نو بیا په نورو خلکو یعنی یهودیانو پسې ګرځي. ځکه چې دوی ته پته ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به غلطه فیصله نه کوي، نو دوی بیا د ګرګټ په شان رنګونه بدلوي. دوی په اصل کې منافق وي، د دنیا بنده چې کوم طرف ته د دوی فایده وي نو هغه طرف ته ځي. تاسو ګورئ په اسلام پورې داسې خبرې کوي، لیکن چې کله یې د خپلې فایده خبره راشي کنه، نو بیا فورا وایي چې اسلام خو هم دا وایي کنه، زموږ اسلام دا وایي. نن تا ته اسلام را یاد شو او تر نن ورځې د اسلام نورې څومره خبرې وې، په هغې خو تاسو ته چرته هم اسلام نه و یاد. استاد وایي چې یو څو جنکۍ به ما له سبق ویلو له راتلې، نو د هغوی پلار ډېر مخالفت کوو چې دا ولې دوی قرآن لزي، دوی قرآن زده کړي نو څه به ترینه جوړ شي. اوس دې حجاب هم شروع کړو، نو هغه په دې خبره ډېر پریشان وو. او بیا سو شو چې د هغوی د طرف نه ما له پیغام راغی چې دوی د مور او پلار په حقوق باندې پوهه کړی. نو ګورئ دغه خبره ده دلته چې کوم ځای خپله فایده ده هلته ورته اسلام رایاد شي، او د هغې نه مخکې ستا اسلام دومره بدی شو او د هغې مخالفت بدی کوو او دوی بدی منع کولې. اسلامي سبق مه وایه، د خپل حق دپاره درته بیا اسلام رایاد شو، ځکه چې مونږ ته پته ده چې د مور او پلار حقوق ډېر دي په اسلام کې. نو چې کوم ځای زموږ خپله فایده وي هلته بیا مونږ د اسلام حواله ورکوو، او په باقی وخت کې مونږ اسلام پیژنو هم نه.